یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې په ولسي جرګه کې د رئیس د غوره کولو پر سر لانجه تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې او په جرګه کې د اخوډاب راپورونه هم ورکړل شوي. په دې اړه به وروستي جزئیات درکړو. او په نړیوالو مسایلو کې د تاجکستان په یو محبس کې د بندیانو د بلوا او په پایله کې د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات درکوو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق هم اوریدلی شئ. همدراز د خبرونه په جریان کې نور موضوعات لرو. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې په زابل کې د بندو ښوونځیو د پرانیستو لړۍ روانه ده. د انتخاباتو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایا زما حق کې به د افغانستان د انتخاباتو په اړه د وروستیو پرمختګونو او همداراز د انتخاباتو د وروستیو خبرونو جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د دې هر څه لوړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوښ شئ چې تر دې دمه د خبرونو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی په هلمند ولایت کې د 215 میوند قول اردو وایي چې په مارجی ګریشکا او موساکلا ولسوالیو کې د دولت وویشت مخالف وسلوال وژل شوي دي. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 4 داعش وسلوال وژل شوي دي او ولادمیر زیلنسکي نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل په هلمند ولایت کې د 215 میوند قول اردو وایي په مارجی ګریشکا او موساکلا ولسوالیو کې د دولت وویشت مخالف وسلوال وژل شوی دی. د قول اردو نن په ویلامی کې ویلي چې دغه وسلوال د قاتم لتر ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. 215 میوند قول اردو ویلي چې دغه بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پر هغو افراطي وسلوالو شوي چې غوښتل یې د افغان پوځیانو پر پوستو حمله وکړي. وسلوالو طالبانو او خپل د قاتم لتر ماموریت د دغو بریدونو په اړه رسنیو ته څه دی ویلی. په بل خبر کې د فاریاب ولایت چارواکي وایي د وهاوان د لګیدو په پیښه کې 15 ملکیان ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوان پرون د المار ولسوالۍ په بازار کې د روژه ماتي پر وخت ځینو کارګرانو ته څیرمه لګیدلی دی. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 4 داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایت رسنیز دفتر په یو اعلامیه کې راغلی چې د عملیات تېره شپه په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر یو مرکز شوي دي. د اعلامیې له مخې په وژل شوي داعش وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي، خو شمېر او ځای یې نه دی ښودل شوی. د ننګرهار چارواکي زیاتوي دغه مرکز چې په یوه ملکي سیمه کې جوړ شوی و، تر ډېره په جلال آباد ښار کې د ځانمرګو بریدونو، هدفي وژلو او نورو تخریبي فعالیتونو د پلانولو هدف کاری ده. ویل کېږي دا مرکز له منځه تللی او امنیتي ځواکونو یو اندازه وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې 3 پولیس وژل شوي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانې ویان عبدالشقایق شورش د خبر ازادي راډیو ته کړې ده. شغلی شقایق زیاته کړې چې دا برید تېره شپه 8 بجې د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې شوی دی. د نوموړي په خبره د دې پیښه اړوند 2 تنه نیول شوي دي. دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی. وسلامالو د کابل کندهار لوی لار په میدان وردګ کې د عامو خلکو پرمخ تړلې ده. د سیمې اوسیدونکي او د لوی لارې موټر چلوونکي وایي چې یا د لوی لار د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سالارو کې تړل سوې ده. دوی وایي وسلامالو پر لوی لاره بار وړونکي موټر په سړک درولي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکړي او په سلګونو موټر دواړو لورو ته ولاړ دي. بلخوا د میدان وردګ دولتي چارواکي بیا وایي چې لاره اوس خلاصه سوې ده. د ولایت ویان محب الله شریف سي نن ازادي راډیو ته وویل
ورته د نیمه شپې نه یا د سهار مخه او سوال طالبانو یو دوه د ملکي موټر په سړک باندې درولي او د هغه د خطره یو څه وخت په مخ باندې لاره بنده وه. اوس لاره خلاصه ده، مشکل نشته.
خو د سیمې خلک دا خبره نه مني. د وسلوالو طالبانو وایي زبیح الله مجاهد هم وایي چې لارې پر امنیتي ځواکونو د جګړې او د هغوی د تحرکاتو په موخه تړلې ده او لا هم بنده ده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. ولادیمیر زیلینسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه لوړ او پر ځای کړه. پخوانی کمیډین یو څلوېشت کلن زیلینسکی تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیتر پروشینکو پر وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټون کوي سو. د لوړې دغه مراسم پر ځای وخت نن سهار لس بجې په پارلمان کې وسول. زیلینسکی غوښتل چې د لوړې مراسم پرون جوړ شي، خو د پارلمان پر وکیلانو یې تور پورې کړ چې په لوی لاس غواړي دا مراسم وځنډوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وړاندې ویلي وو چې د لوړې په دغو مراسمو کې به د نورو هیوادونو نږدې شپېته استازي برخه واخلي. د تاجکستان د عدلیه وزارت وایي د دغه هیواد په یوه زندان کې د بلوا له کبله د زندان درې ساتونکي او نه ویشت بندیان وژل سوي دي. دغه بلوا د پلازمینې دوشنبې د ختیځ په نه ویشت کیلومتره کې د وحدت ښارګوټي په یوه زندان کې پرون وسوه. په دې زندان کې چې امنیتي تدابیر یې ډېر شدید دي، د وزارت په حواله پرون ماښام بلوا هغه وخت پیل سوه چې شاوخوا دېرش بندیانو د زندان درې تنه ساتونکي یرغمل او بیا یې ووژل. راپورونه وایي دغه کسان چې د داعش ډلې د غړیتوب په تور د بند شپې ورځې تېروي په چړو او تېرو وسایلو سنبال و. وزارت پرته له دې چې مشخص جزئیات ورکړي په یوه اعلامیه کې ویلي چې کله چې چارواکو د وضعیت د کابو کولو لپاره قاطع اقدام وکړ، ځینې بلواګر هم ووژل سول. وزارت ویلي چې اوس په زندان کې وضعیت د چارواکو تر کنټرول لاندې دی او د دې بلوا په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو صح خبری غرمنی خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په زړه پورې مطالب او نوی پرمختګونه درته اورو. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه لا هم روانه ده او نن په اخو ډب کې د څو کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. وابوري چې هلته اوس څه روان دي. په پارلمان کې روانه لانجه به له حقوقي پلوه هم په یوه مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې په زابل کې د بندو ښوونځیو د پرانیستو لړۍ روانه ده.
تېره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ کې څلور به مکاتب د دیارلس کلو څخه وروسته کوم پر مخ باندې پرانیستل شول. په مجموع کې زابل د فعالو مکاتبو شمېر اوس 200 ته رسېدلی.
نور کورنۍ راپورونه هم لرو. په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې د تاجکستان په یو محبس کې د بندیانو په بلوا کې بندیان او ګردان وژل شوي دي. په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په ولسي جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره هم روانه وه. نن په جرګه کې د نارمیو په ترڅ کې د یو شمیر امنیتي کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. همداراز ویل کېږي هغه کمیسیون هم لغوه شوی دی چې پرون د دې لانجې د حل لپاره موظف شوی و. په دې اړه نور جزئیات د کابل سټوډیو د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو تکل سی وویل چې په دې نننۍ غونډه کې، یعنی نن درېمه ورځ کېږي چې جرګې د افغانستان د ولسی جرګې پر د رئیس پر ټاکلو باندې لانجې روانې دي. د دغې جرګې یو غړي عبدالرؤف انعامي نن د ازادي راډیو خبریالې ته دا تایید کړی دي چې 15 کسان هغه کسان چې د دغه شورا د یعنی دوی معزفین دي ال امنیتی چارې پر مخ وړي دوی ټپیان سوي البته هغه وخت کله چې دا دروازه د دارالانشار لورې نه تړل شوې وه د وکیلانو پر مخ وکیلانو غوښتل چې دننه تالار ته ولاړ سي هلته د دوی لخوا په د کشمکش کې دوی زوبل سوي دي همدارنګه د دغې جرګې یو بل وکیل یا غړي عبیدالله کلیمزي د ازادي راډیو بریال ته دا هم ویلی دي چې نن یو سلو لاسلیکونه راټول سوي دي د وکیلانو ترمنځ هغه هم د دې لپاره چې دغه لسره انتخابات وسي او موقت رئیس لري سي په ځای د دغه دوه کسانو چې یو ښاغلی اوسېدي دی بل رحماني دی دوی دوه کسان لري سي په ځای وی کاندیدان راسي دوی وای البته د کریمزي په خبره ک یو سلو شپږ ویست انزاوی راټول سي یا لاسلیکونه راټول سي نو دا به 50 جمع یو غرای پوره کی خو د دغه جرګې یو بل غړي حیدر افضلی بیا ازادي راډیو ته دا ویلی دي چې دا د قانون خلاف چاره ده او دوی ته د منلو نه ده او همدارنګه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه موږ سره په دغه جرګې یو بل غړي البته نادر خان کچوازی خبرې کړې دي هغه ویلی دي چې ورسته نن ارشیف ته کتل کیږي د ارشیف د دغه جرګې ارشیف ورسته دا فیصله کیږي چې څه باید وسی ایا چکنی بیرته لسره وسی کنه او روته د غویب خبر کی دا هم تایید سوی ده چې د غی جرګې د امنیتی کسان یعنی غوی پکې زوبل سوی دی او ټپیان سوی دی
او څه د موږ ناش سره دا تقریبا یو لسنګل کسان ناش او اوس تالار ته زول تالار ته هغه کو چې یو لس کسې زیات تا کو دا غل تالار ک مرای واخلی او مکمل اختیار ورکي هغه به ارشیف ګوري او د وصول وظایف داخلي پرنا کې به فیصله کوي هغه فیصله به د منلو د سجد کول وي او ارشیف وګوري چې هغه ورای چې باطل دا هغه څنګه دا اصول رای استعمال شوی دي ارشیف په ټول قتل کیږي دا کسانو مله د لږه کسې د ګوډري کسان خو څه وي دي هغه دروازه نه خلاصوله دروازه پوریواله د دې مرګ دی
bale takalse
بلې ډېره زیاته مننه فیروزی عزیزی قدرمن اوریدونکو له کابل د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې مو واوریدل چې په ولسی جرګه کې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن حل نشوه او تر اوسه پورې هم دا لانجه روانه ده د ولسی جرګې یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل چې یو بل کمیسیون ته به په څو شیبو کې صلاحیت ورکړل شي او هغو به په دې اړه فیصله وکړي چې په راتلونکي کې د دې کار دا لانجه څنګه حل کولای شي او څه کولای شي چې د دې دا لانجه نوره هوار شي او د ولسی جرګې لپاره نوی رئیس غوره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل چاپ ورځپاڼه هم نن په ولسی جرګه کې د روانې لانجې په اړه یو لړ مطالب خبره کړې دي چې مخکتنه اکرام الله اکرام کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو بیا هم د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې پارلمان د ولس کور که د ارزښتونو ګور په عنوان په خپره کړې سر مقاله کې لیکلي دي چې د ولسی جرګې په تیرو دوه تقنیني دورو کې هم د جرګې د ریاست په سر ورته لانجې راپورته شوې وي چې بیا د مصلحت له مخې عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې رئیس وټاکل شو. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه ستونزه به بالاخره حل شي خو پوښتنه دا ده چې د 13 کلونو په تیرېدو سره سره مو بیا هم ولې یو ولسواک قانوني او د هیواد او خلکو غوښتنو ته په کتو جرګه ونه لرله چې خپل مسولیتونه وپیژني، د هیواد ملي ګټو او ارزښتونو ته په کتو قوانین تصویب کړي او د خلکو ښه استازولي وکړي. د سرمقالی لیکوالی لامل د ولسی جرګې تیر انتخابات د قانون او اصول سره سم نه ترسره کیدل او د پیسو او وسلو په زور د رایو ترلاسه کول بولیو لیکي چې نو ځکه قاچاقبرانو، غربي سوداګرو، پخوانیو ټوپکیانو او زورواکو ولسی جرګې ته لاره پیدا کړه. د سرمقالی لیکوال باور لري تر هغه چې د ولسواکۍ او انتخاباتو په اصلي معنا په هیواد کې ټاکنې ونه شي او خلک پکې پراخه ونډه ونخلي ټاکنیز سیستم جوړ نشي نو لیکوال لیکي چې همدا ډول زورواکي سوداګر د مافیایي کړیو غړي او ټوپکوال به د خلکو د استازو په نوم معاملې کوي او د ولسي جرګې حیثیت به تر پښو لاندې وي. دنیا ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې خلکو ډېره تمه درلوده چې ګوندې نوي او ځوان وکیلان به د خلکو له غوښتنو سره سم عمل وکړي، خو دوی هم په ډېرو کمو ورځو کې وښوده چې نوي وکیلان له پخوانیو ډېر ناکاره دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې په ولسي جرګه کې اختلافات دومره ژور شوي چې تیره ورځ د وکیلانو ترمنځ حتی فزیکي شخړه رامنځته شوه او دواړو مخالفو لوریو یو بل ته پوچ او فحش هم وویل. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي دي اړتیا څه ده چې په یو عادي موضوع کې دومره له شرمه ډک او غیر متمدن چلند وشي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوي، هلته اصول او قوانین شته، باید په اصولو کې دا موضوع وکتل شي او عمل پرې وشي، ستونزه خپله حل کیږي. او هشت سوپ ورځپاڼې هم لیکلي دي چې یاد مسله باید د خبرو له لارې حل شي نه د تقابل له لارې. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې یو شمېر وکیلان هڅه کوي چې راپورته شوې شخړې ته قومي رنګ ورکړي چې دا د یوې بلې ستونزې د راپیدا کېدو په معنا ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور مطالب او راپورونه هم لرو. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خدا شبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د فرا د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي بهر ته د صادراتو د نه ترسره کیدو له امله د تولیداتو په بیو کې ټیټوالی راغلی چې د دې ولایت بزګرانې اندېښمن کړي دي. د دغې خونی مسؤول حشمت نورسی نن ازادي راډیو ته وویل چې اساسي اندېښنه دا ده چې د حاصل پر رسیدو سره به د توکو بیې د تیر کال په څیر راټیټې شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي تر اوسه بهر ته د توکو د صادراتو لپاره هیڅ ډول زمینه نه ده برابره شوې او دا د بزګرانو او سوداګرو اقتصاد ته لوی زیان پیښ کړی. د هرات سوداګرو ته د بانکونو له لارې د ډالرو نه ویشل غنې ستونزې رامنځته کړې دي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر سات خطیبین ازاد رادیو ته وویل چې دغه اقدام له تیرو څو میاشتو د ډالرو د قاچاق د مخنیوي په هدف ترسره کیږي.
تنظیم مو مشه ټول ډالر به هرات دلیل یې کې میگن ډالر از افغانستان بیرون میشه، بانک پرداخت نمی کنن. یک معضلیه که خود سرمایه گذارا تاجران به معذره و مشکل گرفتار هستند.
نوموړی ویل د سوداګرو تر ډیره راکړې ورکړې په ډالرو کېږي، نو کله چې بانکونو ته ورځي له زرو ډالرو ډیر نشي ترلاسه کولای. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک ایران ته د ډالرو د قاچاق لاندېښنو وروسته په هرات کې په ویشلو بندیز ولګوه. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 20 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 518 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د کورنیو مسایلو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خدا شپه ورزو یوې سیمهیزې مسلې ته. د تاجکستان د عدلیې وزارت وایي د دې هیواد په یو زندان کې د بلوا پر مهال د زندان درې ساتونکي او 9 بندیان وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا بلوا د هغو بندیانو لخوا شوې ده چې د داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور زندانیان شوي دي. اجمل انت دا موضوع تعقیب کړي، د شپه په استودیو کې را سره دی. انسب خبرونه ته خراغلی. دا زندان کوم زندان دی، په کومه کې سیمه کې دی او چارواکي څه وایي چې دا بلوا پکې څنګه پیل شوه؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. بلوا د پایتخت دوشنبه په ختیځ کې 25 کیلومتره لرې پراته د وحدت په نوم یو ښار په زندان کې رامنځته شوې ده. دا د تاجکستان یو له هغه زندانونو نه ګڼل کیږي چې په ډیرو سختو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي. چارواکي وایي نارامي وروسته راغې رامنځته شوه چې د داعش د وسلوالې ډلې پر غړیتوب محکومو شوو بندیانو درې ساتونکي وژل او پنځه بندیان هم د چړو په گزارونو وشل. د تاجکستان د عدلیې وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي زندان ساتونکو د وضعیت د کابو کولو لپاره پریکنده اقدامات وکړل چې بلواګر ووژل شول. په بیان کې مشخص جزئیات نه دي ورکړل شوي چې پریکنده اقدامات څنګه وو او څو تنه بلواګر وو.
بله او ان صاحب، هلته په دې زندان کې وضعیت اوس څنګه دی؟ یعنې لنجه پای ته رسېدلې ده او که تر اوسه هم روانه ده؟
چارواکي وایي چې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی او په اړه یې څېړنې پیل شوي. د څو نورو بندیانو میرمنو چې په څیرما بلاک کې د خپلو میلونو سره د ملاقات لپاره ورغلي وي ویلي دي چې په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. دوی ویلي چې د ډزو شاوخوا نیم ساعت لپاره دوام وکړ وروسته کرارې شوي. د وحدت ښار اوسېدونکو هم ویلي چې تېره شپه امبولانسونه د پولیسو موټر یا وروښونکي ټرکونه لیدلي چې زندان ته روان وو. په تیر نومبر کې هم د تاجکستان په شمالي ښار خوجن کې د سختو امنیتي تدابیرو په یو زندان کې بلوا رامنځته شوې وه چې د چارواکو په وینا پکې 1 زندانیان او 2 زندان ساتونکي وژل شوي وو. هغه مهال د حکومت ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و داسې ګمان کوي چې د داعش د وسلوالې ډلې اسلامي سخت دریځ ملاتړي د دې نارامۍ تر شا وو. په دې یادونه وکړو چې د تاجکستان په زندانونو کې دا مهال لسګونه کسان د داعش د وسلوالې ډلې او نورو سخت دریځو ډلو سره د تړاو په تور بندیان دي.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار اجمل اندو چې د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته نږدې په یو زندان کې د زندانیانو بلوا او له دې بلوا وروسته او د بلوا په جریان کې د دریو ساتونکو او 9 بندیانو د وژل کېدو جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې له 14 کلونو وروسته 4 ښوونځي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانستل شول. زده کوونکي او د سیمې اوسیدونکي د ښوونځیو خلاصېدو ته خوشاله دي او له حکومت څخه د کتابونو او د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. صادق رښتینی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاید وایي د قومي مشرانو په هڅه د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې 4 بابا هغه ښوونځي بیرته پرانستل چې د تیرو 14 کلونو را په دې خوا د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل سوي وه. د ښاغلي زاهد په وینا د دې ښوونځیو په پرانستل کېدو سره تر دې مهاله 120 زده کوونکو خپل نومونه ثبت کړي.
په یو شمېر ولسوالۍ کې د ارغنداب په شمول له کلونو را په دې خوا مکاتب د زده کوونکو پر مخ باندې بند ولو د نامعلومو دلیلو پر اساس باندې. ولې خوشبختانه د ونوي کال د پیل څخه موږ په دې باندې وتوانېدو کوم ولسوالۍ کې چې په لرو ساحو کې لکه خاکي افغان ترټکر پورې مختلفو ولسوالیو کې بي شمېر مکاتب د زده کوونکو پر مخ باندې پرانیستو. له هغه جملې څخه تېره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ کې 4 مکاتب د 14 کلونو څخه وروسته کوونکو پر مخ باندې پرانیستل شول. په مجموع کې زابل د فعالو مکاتبو شمېر اوس 200 ته رسېدلی.
په عین وخت کې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د نوو پرانیستل شوو ښوونځیو زده کوونکي او د سیمې اوسېدونکي د ښوونځیو پرانیستل کېدو ته خوشاله دي او له حکومت څخه د کتابونو او د ښوونځیو لپاره د تعمیرونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زموږ دغه مکتب چې ډېر وخت بند وو او زموږ د ارزون ولسې شروع سي نو اوس ډېر ښه کار وسوسي. دا کار شروع سي اوس نه څه مشکلات موږ هم لرو. د خلکو کې معلمانو کې لرو مثلا یا له ریاست څخه لرو سي کتابونه مسته الکان کتابونه نه لري. د الکان ډېر نه راغلي د علاتم دا دسي کتابونه نه لري.
څلمر د کتابو ستونزې د تصخت ډېرې دي. موږ د دوم سیم کتابونه په دریم کې هم وایو په اول کې هم وایو. فقط یوه ریاضي په پښتو د دوهم سیم کې لرو ایوا پښتو لرو. نو کتابونه پر مخ باندې ست شنیان راځي او مکتب ته موږ کول ورکو چې کتابونه درکو حاضر کو دا درکو. هغه سره چې نه کتاب سره کتاب شاسته نه کنه ستاسو د بستر لاس
د نو پرانیسه سو شونځي د ودانی د ستونزې پاک سلام علي. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې پروان او راتلونکو تعلیمي کال کې بدنو ښوونځي لپاره اوی اباب نوې تعمیرونه جوړ کړي.
یو راتلونکو کال یو همدا کال کې موږ یو اوی ښوونځي د مرکز کلا ته پار لرو چې یو اوی ښوونځي به جوړیږي چې ډیره برخه دا کال او پاته برخه به راتلونکو کال کې په مکمل ډول سره د شاګردانو لپاره مرکز او شاګردانو برخه زده کړې کوي.
زابل ولایت په خپل تشکیل کې 250 ښوونځي لري. چارواکي په دغه ولایت کې د زده کوونکو شمیر 20000 شي چې په وینا یې له دې جملې څخه 4000 نجونې دي. تیر کال دغه ولایت د مرکزی ښوونځي له 12 ټولګوي څخه د 16 ښځینه زده کوونکو په شمول 416 کسان فارغ شول.
له کندهار د ازادي راډیو د خبريال صادق رښتینی راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د خبرونه په پایل کې مو اوریدل چې په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره هم روانه وه. ګورو چې آیا دا مسله د حل لاره لري کنه. دا مسله له حقوقي پلوه څیړو. د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن دا شیبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. هوډمن صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. د مسلې هغه اصلي ستونزه او اصلي جرړه د قوانینو او لایحو په تعبیر او تفسیر کې ده او بل کوم علت دی؟
مننه ځان سلام علیکم تاسو جنو اړینګو ته نو په کومه د کومه ستونزه کې په لسی درګه کې د ریاست انتخابات او ما راولاره اصلي ستونزه د قانون په تفسیر کې هم ده اما د تطبیق په ډول کې هم ده. هغه په دې معنا چې د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی چې پرېکړه د حاضر غړو د رایې په اخرت باندې کېږي. څه شی چې د جرګې په پایل کې اعلان شول د حاضر غړو شمېر 245 تنه اعلان شوی دی. د 245 تنو اکثریت 143 رایې دي. یواز اته کیږي هغه د دې درې کسانو رایې ورکړي. اوس دا موضوع باید وڅېړل شي، بررسي شي. یا د هغو پولیسو دې په تالار کې ممکن ځینې وسایل وي، ځینې ممکن کمرې واوسي، ممکن نور وسایل وي چې لږه تثبیت شي چې دا درې کسان آیا په مجلس کې نه وو او که چېرې په مجلس کې وو رایه نه ده کارولې. که چېرې دوی په مجلس کې وو د دې رایه حداقل یو مثبت رایه په توګه چې نتیجه ورباندې مرتبه شي نه محاسبه کېږي. که چېرې دوی رایه هم نه وي ورکړي، د دې رایه ممتنع رایه کې حسابېږي.
بله،
په دې اساس باندې ټول هغه مربوطه حقایق چې دي هغه باید راټول شي او د هغه په اساس منتصم ونیول شي.
بله،
دا هر هغه دمیاشه چې ډېر واضح دي هغه دا ده چې دغه درې کسان یعنی ثابته نه ده چې دوی دی د یو کاندید په حق کې رایه ورکړي. چاره مونږ د یو کاندید په حق کې محاسبه کوو، دغه په اساس مونږ په نتیجه کې ډېره تاثیر ومنو.
بله، هوډمن صاحب، د دغه سیو حالت چې 50 جمع یو ابهام پکې وی، ځکه چې له یو نظر خو سیده په دې خاطر چې 50 جمع یو کاندید پوره کړی او لبلې خو سینه ده په دې خاطر چې درې رائے هلته د ابهام حالت کې دی، معلومه نه ده چې دا د دې په ضد دی او کې په ګټه دی. دغه سی یو حالت پیشبینی په قانون کې شوی؟
ان دغه څومره نه دغه چې وړاندوینې د قانون کې نه د څه لري چې د اختلاف او د موضوع کې دا څنګه حل پاتې کیږي. دا یو شی چې ډېر واضح دی، هغه دا چې ضرورت هم نشته د ویلارې باندې شته، ځکه دا څه قانون حکم ډېر واضح دی. پریکړه د حاضر غړو د رایې په اکثریت کیږي. اوس عملا نن په داسې یو واجب کیږي هغه درې رایې کې ورکیږي، چې هغه درې رایې مثلا د هغه درې کسانو رایې نه ورکیږي یا هر حالت کې وي. حداقل دا یو مسله ډېره واضح ده چې هېڅ کاندید په حق کې هغه رایه نشي محاسبه کولی، ځکه دا تثبیت شوی نه ده. نو کله چې موږ هغه د یو کاندید په حق کې نشو محاسبه کولی، هغه په نتیجه کې هم کوم تاثیر نه لري. یو تاثیر چې په نتیجه کې لري هغه دا ده چې د مخالف رایه په شمېر کې محاسبه کېږي، ځکه باطل رایه چې عیناً د مخالف رایه حیثیت لري په دې برخه کې هغه رایه چې ممتنع وي یا حالت او وضعیت نه دی معلوم اغه په دې راځي چې ماته د کیږي په یوه ځانګړي کیسه د دې شتای خو د کړې وي د دې پروژې کې نشي ماته ده.
بل او کلان راته وایي هوډمن صاحب چې آیا دا د حل یو لار کېدی شي چې هم دغه دوړو کاندیدانو ته لسره صندوقونه کې خودل شي او د نوي نصاب په پام کې ساتلو سره یو ځل بیا رائے واخیستل شي، او که نور اصول او مقررات هم شته چې دغه په اساس باندې فیصله وشي؟
زه نه چې د داخلي فضای کې د شي یو مخنه کله چې رئیس حکومت باندې 50 جمعیه را ترلاسه کړي د حاضر غړو هغه کسان نور نه انتخابي ځان نور کوم ځان به روان شي. اوس که اصولي لای نه مخکې زمونږ نه باید نور کوم ځان روان شي د حکومت کې رقابت وشي، اما که یو مصلحت وي د دې دواړو کسانو باندې د انتخابات وشي دا ډېره بده نه ده. خو مهمه خبره ده چې دغه ستونزه باید حل شي موضوع باید منفی خود لا نه سی و خوانی بحثونه در سیمه ایز بحثونه در طور لگل دیگه چی دیگه در فساد رشوت در افغانستان مخنق و عیشت تاوان رسل و در کل دولت عیشت تاوان رسل و در افغانستان به دموکراسی در رسلیم که سال پیچ و حقال را نده
در زیات مننه قدر منوریدون کو د حقوقی چارو کارپو او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن و چې په ولسی جرګه کې روانه لانجه له حقوقی پلاوا څیړله.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمنو اوریدونکو د دې غرمه